لا مناستری مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زره سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کو. د امریکا دفاع وزارت مرکزی قماندانی امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر شتو پوځي افسرانو سره چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په وای ډګر کې وو مرکی وشي. د 2018 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایی ډګر کې چاودنه وشو چې له امله دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سلو او اویا ډیر افغانان وژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه پوځیان په یو ډول د دې ځان مرګي برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو سره چې تر اوسه ترې تحقیقات نه دي شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه کیدای شي که نه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کیربی پرون امریکا غږ ته وویل طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسأله هم شامله ده. طالبانو تر دوم ځلې واک ته رسېدو مخکې ویلي وو افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې د تېر میلادي کال په وروستیو د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. همدارنګه په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. ازادي راډیو نه خبرونو ته غواګی است. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي چې د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوی او د ملګرو ملتونو او آکار له مؤسسې سره په اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیفه آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت محسنن په یو بیان کې ویلي دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې اولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې د آی ای ایم مؤسسې سره کار کوو یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا جینا امینی لومړی تلین ده. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای مظاهره شوې او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهره چان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه کال په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. د دې تر مړینې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زنداني شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. او پاکستان د پټرول او ډیزلو د بیې د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. دا په تېرو دوو اونیو کې دوام ځل دی چې د تیلو او ګازو بیې په دغه هیواد کې لوړېږي. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل د تیلو بیې 6.02 روپۍ زیاتې شوې چې اوس یو لیتر پټرول په 301.8 پلورل کېږي او ډیزل 1.4 روپۍ ګران شوې چې یو لیتر په 309.3 خرڅېږي. پاکستان له لوړ انفلاسیون او د ارزي زیرمو له کمېدو سره مخ دی. د دې هیواد په جولای کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخیست چې د اقتصادي ثبات په لور ګام واخلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتیناو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبانو لخوا راوړل شوی و. سره د څلورو نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه بیا راپور داسې بجوړ کړی دی چې دا اختطافګر دي.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی تلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روغتون کې سا ورکړه وروسته له هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې کوما ته تللې وه. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوي. غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
بس واکسین ورکی مرته نه درکړ داسي نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړوي، شوونځی به یې لوستلی وی او ډاکټره سوی به وه.
ځوان سم او ډاکټره سم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنی ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتینو سیمه کې وژلې. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینو په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمیر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویان خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاک اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی، سره د څلورو نفرو نورو چې هغه هم دوه یې د ظلمت ولسوالۍ دي، یوې د چکمنو ولسوالۍ ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا شهادت رسولي، وروسته له غونه بیا راپور داسې جوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپای پیچولې ده. د ځانګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان نو وژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاک وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمدو چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. د دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی او هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخ ناقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تاسو زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلی و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرینیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یونامه پر راپور کې زیاته شوې و چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونامه له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونه او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږدول وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی و او لیکلي وو چې د اسلامي امارت له لوري عمومي افواه په ټولیزه توګه عملي ده. یونامه د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللی او له طالب چارواکو یې غوښتي وو چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یو پخواني پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پیښې سره له دې کېږي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عفوې عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کیږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی یا غلبه ده. زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی، او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړې وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړې وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سی وژل، هغه یې لوملویو کې هم وژل، بلکې د پلان له مخې هم وژل. دوی د هر ولایت لپاره د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې دوی د هر ولایت لپاره یو کاری دغه جوړ کړی وو، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ شي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي چې دغه مخ خوف وکړي ده.
اندر سب د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. ادم موږ وینو ځکه استبداد او ظلم سی دی دا پایښت نه لري، او څومره ظلم کیږي دومره هغه غبرګونونه زیاتیږي ورسره. او بلې خوا ته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلیږي. هر ورځ د عفې ناره وهي، او هر ورځ دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به درلود. نو اوسړه شخصي دښمني که شخصي دښمني باندې موږ راوخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خدا سیسي یوازې ولې هر ورځ عسکر ووژل سي، ولې د نظام یو افسر ووژل سي، ولې د نظام یو کارمند ووژل سي؟ نو شخصي دښمني خو بل چا مي.
دا چې پخوانی پوځیان یا پټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندې پاتې شي او دوی ته زیان نه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره دا سي یو ډیره واضحه حل لار نه وینم، خو په نړیوالو ادارو باندې د نړیوال سازمان باندې په ادارو باندې څنګه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید دغه خلکو یو جدي غږ واوري. د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي، د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو په دغه د تخلیف پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفې نړیوال سازمانونه یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي که په نړیواله کچه دي که په هر څومره دي، د له دوی نه یوه غوښتنه ده او بلکې د دوی دا کار دی، نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړو چې د طالبانو منتقد هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پیښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې لپرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې بیرته جوړه شوی، خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلام ستنګری صاحب. وروسته طالبان او حکومت او پاکستانی پولیسو ترمنځ شخړه وشوه او د تورخم دروازه د نه ورځو لپاره وتړل شوه. پرون لا پرانستل کې دوه سره سم بیا دروازه باندې چې څو باروډون کې موټر تیر شوې د سوداګری خونی د مسولینو کوینات دی خواته افغانستان خواته ترازو خراب شو او د پاکستان لوري ته سکینر خراب شو. جوړ سره باروډون کې موټر چې تر ډیره تازه میوه او سبزی و دا ودرې دی او تر اوسه ولاړې دي. نن لا دروازې پورې غاړه موټروانانو سوداګرو هغه یو اعتراض هم کړی دی. اعتراض په ډول ټول شوی دی او دوی د پاکستان حکومت باندې تور پوری کوي او ادعا کوي چې فقط دغه دلاري بندیدو ته پلمې لټوي او د سکینر ډیر عادي مسله د ډیر حلیږي. خو له کورونا یې سیمه ته اجازه نه راکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې الته له موټرو مخکې 300 روپۍ اخیستل کېدي، بیا زر وس یو نیم زر روپۍ اخلي او فقط دغه پیسو لپاره یو بانه جوړیږي. او ګواښ هم وکړ چې چیرې زموږ مالونه خراب شي نو موږ به دروازه دا یو لاجن پر محل وتړو تر څو چې موږ تاوان رانه کل شي موږ دروازه پرانی نيزو. په دغه سوداګرو کې ځینې افغان سوداګر او موټروانان هم شته چې د تری دی ول هغه خو افغانستان ته توکي راوړي ته تازه سبزی او میوه. دوی هم ویل چې لار بند ده او دوی مورز ده. زمونږ یو سوداګر یې چې ما رومیان نه ورکړي دي او خراب شي دي. نو موږ دا موضوع د سوداګری خونی سره شریک کړه. غویم معلومات را نکړل د طالبانو سوداګری وزارت له ویان سره موږ شریک کړه. غوی هم معلومات را نکړل ولې د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونی یو غړي خانجان لیکوزی ازادي رلو ته تایید کړ چې بالکل لا تر شوی ده. دوی ویل چې دغه ترازو چې افغانستان لور ته خراب شوی و هغه بیرته جوړه شوې ده. ول سکینر تر اوسه نه جوړ شوی. دا هم ویل چې موږ هڅه شروع کړل چې د غلار د غټو موټرانو یا د موټران چې تازه میوه او سبزی پکې بار ده زر تر زر خلاص شي. نو موږ دا چې پرون نه هیڅ څومره زیان وکړي ده ته ونه ویل معلومات را نه کړل. خو ولې 13 ورځې ازادي راوړل ته ویلو چې د غلار چې د سپتمبر په نه هم تړل شوی و او د نه ورځ لپاره تړل شو او پرون ترانستل شو. دغه موده کې $2 میلیون شاوخوا $2 میلیون زیان وخته.
ډیره مننه کوم. سلامات اوسې. و موردل چې د تورخم په دروازې کې یو شمیر سوداګر دواړو غاړو ته وایي چې لا هم دغه لار د موټر لپاره نه ده پرانستل شوی او په دواړو غاړو کې میوې او سبزی د خرابېدو په حال کې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په مختلفو سیمو کې ورسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیر شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهره کړې دي. دغه مظاهره د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسلهغه پر وختونکې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د ګشترشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقيف کې کومه حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوی او حکومت اتللی و. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانی کوردی 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندی له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي. په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي دي چې استخباراتو د مهسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور حاضرې ته هم ورنشي. همدارز دی په هغه مراسمو کې برخه نه اخلي چې د مهسا د تلین لپاره نیول شوی دي او ورله مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د مهسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د مهسا مور او پلار مشګان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د مهسا تلین به په هدیره کې نیسي. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې ساور کړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللی و. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زنداني شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو راغلی دي چې د مظاهرچانو د ځپلو په خاطر په 15 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولای دی. درې حکومت په لور رسنۍ پرې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورونې څلور غړي ګزان وهلي او وای چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دغې کورونې د غړو په خبره چې د څلورو ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړه شوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناک ناروغي بولي او وایي د واکسین ساتکې او د کورونې چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک یې په نظر کې ونه نیسي راتلونکی به د دغې کورونې په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سيزم جوړو او ګرځي د مکتب مې وای.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بی بی ده چې په غبرګو پښو شاله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بی بی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بی بی پزلی کی ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، شوونځي به لوستلای وای او ډاکټر سوي به و، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي.
ځوان سمارتو او ډاکټر سم.
نور بی بی د دوله سوخوندو او ورونو خورده. دا دی په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یو خورې په 13 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوی او یو بل خورې چې تر دې کشره د پدې برخلیک اخته ده.
د واکسینې مو پریږدي خپل مور پلار و داس په خېل کومس.
دا نور بی بی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیات سختۍ ورسره غاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نور بی بی په څیر ناروغان وو. کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم ښه غټه پیغله سو. بس هغه یې وایي وته به بیا راله خدای اخیستې و مړه سو اوس د دې غمم په زړه کې ناسته سې دا دې پات
دا وایي د خدای پار ده یو څوک دې را سره مرسته وکړي که یوې خواته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري څلور زامن اته لوڼې چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګذر ناروغۍ له امله مړ سوي دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي چې پایله یې دا سوه
چې دی ولویږي له پښو له خوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس ځکه ده کې بذاتي پښې خو کار پرېږدی یا یادې پر غوښتو باندې دي نو سره په تکلیف زحمت باندې ډېر یو
دا نوربیبي کورنۍ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغۍ بولي او وایي د واکسین څاڅکي د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغورۍ او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایریډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسي
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه اوسي
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتاً اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته ووایي
وروسته له دې چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو د دغه آیفون په اړه معلومات سوکه سوکه رابرسېره کیږي آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوېستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3349 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټ ده د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینه یو لوړ ده د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه ل 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستيال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنی په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خوراش کولای دی یو مخصوص د مسلکی کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تورو رنگونو کې راوتلی او لوبړنی بای $99 ده البته دا آیفون پلس بای بیا $100 لوړ ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچ دا آیفون 15 پرو بای $99 او د پرو ماکس بای $199 ټاکل شوی ده
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو ته غواګاست دی. ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې د څلور ساعته که انټرنټ ته لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ژوندۍ پروګرامونه او مطالب وګورئ او ولولئ.